د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټه غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریه او تجربې پام کې ونیسي. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپل نظریا وړاندیزونه طرحه کړل. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په میډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تېرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابد سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ، لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پوهنتون کې وو، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې د دوهم کال محصله وو، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې، دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه وو چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو، ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي وو. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست؟
بله. او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ، که دا راته ووایي چې د چا له شاعرۍ نه مو تاثر اخیستی، یعنی د چا شاعرۍ دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ؟ پخوانی شاعري مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیستی ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډېری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي، وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره، ول شاعرانو سره، پخوانی شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې پنسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شیرون الولی ما مطالعه کړی د پدې برخه کې ما دی غوی شیرون الوستي دی غوی مخبل ټول مطالعه کړی دی خدا چې زور نه متاثر شوی اوس ما نه داسې نه دی شوی از لکوم داسې خاص شاعر نه چې غوته واخلم چې دغه نه زما متاثر شوی ما داسې نه دی شوی از ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه يم او لنور شاعرانو نه متاثر شوی
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور د تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعری مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه کوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعری په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې غیزه کوي چې همره د شعر بیرته پوخ شي
ډیر ښه سپوږمې لکه ما چې خبره ام تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستې په ونی زغوندو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرکتر ته وړاندې کوي غډون کوي پکې ک د بهیر پاره راته وای چې آلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړی ته په اخیسته او زه چې خبره ام تاسو د رڼا په کلنې مشاعري کې ځینې جایزې هم تر لاسه کړې دي ک په دې اړه ملک معلومات راکړي ډیره بخښي
د سم چې کله ما وغوښتل چې شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کما د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې خاغلی سلیمان لایق دغه وارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو
مننه
نو عبیده جانې دغه تاسو چې استایل شوی استې د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نورم هڅولی استې دې ته چې باید نورم خشیر لیکي ځکه چې هڅونه وي څنګه څه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅو کې
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما مغوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمۍ یکه دار ته وایي چې څومره په خپل شعر کې خزینه احساس ته تاسو پام کوي زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوي هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړي د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړي هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي
بله رښتیا هم چې خزینه احساس په خزینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعران نو چې کله شاعري کوله تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده د نارینه په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده خو په خزینه شاعرۍ کې خزینه احساس اصلا شتون نه درلود
شاعر لاته هم دا و چې خزینه خپل احساس نسو بیانولای نارینه او د خزینه او پښه شاعری کوله
او الاتی هم بالکل همدا یو بل هغه روان دغه دودیز سونز چې کومې زموږ په ټولنه کې دی دا ټول د دې بایس کې د چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شیرونو کې خپل خزینه احساسي بیان کړای وای خو اوس دغه برید ترډیره حدا مات شوې ده او دغه دود لمین زتر لدی اوس هم ډیرې خويندې شاعرانو زموږ هڅه کوي چې په خپل اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندۍ وساتي او کار بیلګې زموږ په ان دی غلې شفیقی خپلواک شاعری ده چې د دې په شیرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاری وازی او رښتیا هم چې دا یو ښه پایل دی او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خويندې وکولې شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شیرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي چې تاسو هم ویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی کېدی چې په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او وي چا نه ویریدلې ناستی.
بله رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري بیل بیل خواهشات لري په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي په خپل زړه په خپل فکر په خپله لاره.
ښه مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم وغوړېږم غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه خویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم غواړمه بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم زه مې توبه ماتوم غواړم بیا په تا مینه شمه.
ډېر ښه ډېره مننه سپوږمۍ. خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لري چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اولین زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه. یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله
ډېر ښه. اغلې سپوږمۍ ډېره زیاته مننه ده چې راغلې زموږ بلنه مو منله او د خبرونه پای شیبې مم که د خپل یو خایسته شعر لا رنگینه کړی نو ډیره به خوشی کته سناسته سو یو خایسته غزل یا آزاد نظمی وورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوختم د آزاد استودیو ته. ولین یو نظم به ولولم. زما پړونه دی پښتونخوا خدا زما لالی دی وخت یم خو توره نه اخلمه ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه زه توروش بوته یو څه خرنای راولم ژوند ته دی نوی فکر نوی خانی راولم دی زندگی لپاره خروخنای راولم زه پختنه پیغله یم خلاص ترزن لاندې نه کینم زه پختنه پیغله یم خلاص ترزن لاندې نه کینم زما پړونه دی پښتونه خدا پکې د خپل ملی بیرغ نه خان دی زرغونه لیکه د سپرلی نه خدا خو توره لیکه د جهل زد ده او دغه سره لیکه د محبت د نړۍ ړون نښان دی زه ملالۍ د وخت یم سپینه سپوږمۍ د وخت یم تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه زه ملالۍ د وخت یم زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی
مهرباني.
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه. سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نری لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کاوه لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې، خو لای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کمپ ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کمپ ته رسېدلي وو. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کمپ ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړی وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو، نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یې په فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لار خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي، نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لالاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په وابره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې، خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کېښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې
او اور لگی دی را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه، او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه، او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېووت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې توی شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګي د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی تنهاري کړي. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړي. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې یوې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انځورګر عبدالواسع امدر چې د شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي امدر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغه ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه وه په نقاشي سره. بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول، تاریخ موضوع ما سره، د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ول، تمدن په حصه کې، شرق تمدن، غرب تمدن، دا ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال وسی.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړې، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بالغه روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګ ته رالل او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودی. دیو څنګ نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړي دي، دلته د هغه افکار نه دي تطبیق سوي. دلته د فکر موضوع ده، نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دي سوي. یو آرتست نه سي کولای چې په ټولنه کې تغیر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي اثر ګذار.
استاد زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړي خو نه منل شوې.
ښه داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کېږي، ظاهرا منل کېږي، اما هغه شی نشي در کولی چې هغه استاد دا کار یې کړی وي. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر په حصه کې وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اورېدلې دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته، دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درست دی. بلاخره دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په ایسه کې راته ووایاست چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مطرح سوی وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو، چې دوی خپل ټول خپل د کار په حصه کې، خپل د افکارو په حصه کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گزارو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل، یعنی یو بوس کښې څوپلا تکراری کار، څه کاری، چادریدار کاری، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی، د دې یو رسم خرڅ سوی چا اخیستی، نه دی بیا وادار کېږي دغه بلبله د مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاته سوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دغه زوارم د افغانستان یو کوڅه چې زه تللم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما د زما وظیفه و ما کار کړی، زه د نور دوستان ته وروپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري، اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی.
او دا مهم بحث ده استاد، از مام زلو چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حیسه کې، د سفر په حیسه کې، د ښه غسلو په حیسه کې، د ښه تفریح په حیسه کې، نو دا ټول کارو در سوری لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات و فرهنګ دی، نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کېږي چې کویا موږ نقاشان لرو، څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، دلته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکاره کولای شئ قسمت، اما خپله نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسو سل نفر نقاش لري، که چیرې 2000 سیلاب شي، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ، تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای شي، ادي خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، ولی خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسو آینده گرای است، واری چې شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هغه قال یو دلته نفر پیدا چې وای چې وو دا دي شفه فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات یې، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې، داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه ټول دنیا کې د تکثیر دی، هغه کې څه اسرار او څنګه کار شوی دی، آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلانی دی، یا د وانګو کا اثر چې سوچ دی ژوند دی چا د اثر نه اخیست اوس ولې بس برنګې شوی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولای شي دا کار وکړي.
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دی، د دوی سره مې رابطه استه دي. په تیرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلې دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کیږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوای ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغیرات ادي عقل زه درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو درېو سو کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي، د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیایي چې کوم دی سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټول یو د بل د تمدن سره متاثر. کچیر موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو، درست دی؟ دا چې دلته ولیکار نه دی سوی فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی دی څنګه نه دی راغلی تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوه لسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، نو څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته دوی خواسته دغه و چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم، د دوی خانه د هنرمندان ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو، چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لږ زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو د معرفي کې ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دوی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درست دی؟ فرهنګي فعالیتونه کولای شي دوی، ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پورې چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنګ و، چې جنګ خپله ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به د خپل د روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅه ولارسي. بلان هغه شور د شریتي خبر ده، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار سي. نو وخت چې موږ شی په وعده کار وو، خو به هنر نه سونو. هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر د اوسه پورې دغسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب ته تللی مور یو ځینې لاس اچي موډرن کار وکړه، ځینې ریالیسټیک کار کوه، موډرن کار کوه، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولای سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټیست دی. لیکن زه دغسې دماغ ونه لرم چې دغسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولی سم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي، نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاده، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی، دوی ناستې اوس هم همغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دغه قصه نوره ختمه سوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دی چې دا په دې وابسته دی چې تاسې په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسې یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي. که چیرې زما نس وژې دي، زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیروه یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسې به ټکنیک زده کوئ، تاسې به یو مکتب درکوئ، تاسې به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسې څنګه شخص یاست، دا ستاسې
فطرت دی څه ده،
دا ستاسې فطرت څه ده، او دا ستاسې شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسې دوست ستاسې سره دی. فرض مثال مستی ټوله خلک خوري، اما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده، موږ د چا مخ نه شو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ. کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسې یو شی په لاس کاروئ، په برسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دی، ښه ډراینګ به لري، لاس به د برسه سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د دې شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني، تی نه ویني. نو دلته چې د ستا فکر، ستا دید، او دلته کله کله ته فلسفه کېږي.
نو استاد، دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې که هنر زده کړي یا دی کړي، نه د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، که فطرتاً دی هنرمند نه وي، دی اوچت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي، هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي، لاسته راځي، هغه ډېر محدود دی. په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان ستا کار کوي، خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسیش ارتستان
تاس خلا دیر وقت پا کابل کی واسه هم بخوا هم دیش میر کی و کردی
ولا بخوا کم و سپتون سو ما اوس د سیوی دی دا چې ما دې شو ول ممکن تر دې لا ډیره اوس دا کارت چاري ست زولاړه مال نور د ځوانان دوی په خپل کارګاوي سلی دی التزامونه مصرف کړی دی در دې چې هیڅ نه